په نسن کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی ته سپارل سوي دي. پایل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر نه اوري.
پاسر کې د سومو یو خبر نو سرته کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشی کړی چې په لوګر کې د شونځیو پر مشمانو د اداسوي جنسي ضرورونی په اړه افشاګری وکړه. ایران تایید کړی چې د هغه یو د بهرنیو چار وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل، او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن د هغه څه له کبله چې د یوې خطرناکې دسیسې شنډولو بلل د خپلو خلکو ستاینه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشی کړی چې په لوګر کې د شونځیو پر مشمانو د اداسوي جنسي ضرورونی په اړه افشاګری وکړه. دغه مسلې په ملي سطحه غوسه راپارولې دي. د ملي امنیت ریاست نن د نومبر 8مه وویل چې دا کسان د هغوی د خوندیتوب په هدف ساتلي وو او اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارلې دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وایي موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی ته سپارل سوي دي او سبب د دوی په کړي تحقیق د تیرنې هدف یو پلاوی وټاکل سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشی کولو لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخره نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه او هغوی ته وویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو. همدارنګه زموږ نن سبا ته کېدی شي چې دې موضوع کې به په دې باندې خبرې کېږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
د ملي امنیت ریاست تیر اونۍ د بشري حقوقو دغه دوه فعالانونی ول او لکبلې له انتقادونو سره مخامخ شو. همدارنګه ولسمشي مڼې ازادي رادیو ته ویل چې د دغو کسانو دوسیه یې ترنولې تراجه کړي. خو د لوی ترنولې ویان جمشید رسولي وایي چې تر دې دمه د دوسیه دوی ته نه در رسیدلې. ایران تایید کړی چې د هغه یو د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي و چې د ملا برادر په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی ایران ته تللی دی. سوال شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. لکه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوي، د تهران ته د طالبانو د پلاوی دوهم سفر دی. د افغانستان حکومت تر اوسه تهران ته د طالبانو د پلاوی د تازه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوای ویلي و چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای د طالبان مخامخ افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی د طالبانو د سفرونه بې ګټې بللي وو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل شوی یو امریکایي ملکی مرستندوی کس وو. ښاغلی پومپیو د سیشن به پرس په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د کارکونکو انیل راج نومیده او د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو څخه افغانستان ته د کار لپاره تللی وو. مایک پومپیو دا بریټ پکلا کا وغانده. موږ د دې غمجنې پیښې د قربانیانو له کورنیو او ملګرو سره خپله خواخوږي څرګندوو او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا غوښتنه لرو. د ملګرو ملتونو پر کارکوونکو چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي بریدونه د منلو نه دي. دا اقدام په کلکه غندو. د نوومبر د څلورشتمې نیټې په هغه برید کې چې په کابل کې وسو د ملګرو ملتونو دوه نور کارکوونکي او درې عام افغانان ټپیان شوي دي. تر اوسه د هغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په جوزجان کې د ترافیکي پیښو له کبله اووه تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د جوزجان د ترافیکو مدیر محمد عمر خوشیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته د شبرغان اندخوی پر لاره شوې ده. ښاغلی خوشیوال وایي دا پیښه د بې احتیاطۍ او ډېر سرعت له کبله شوې ده. نوموړی عزتوي د درېو ځوانانو مړي او څلور زخمیان د جوزجان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي او پاته کسان د فاریاب اندخوی ته یوړل شول. د جوزجان د ترافیکو مدیر وایي د هغه ځوانانو چې په اقچې ولسوالۍ کې له یوه واده څخه راوتلي او د اندخوی پر لور روان وو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن چهارشنبه د هغه څه له کبله چې ده د یوې خطرناکې دسیسې شنډولو بلل د خپلو خلکو ستاینه وکړه. د خامنئي دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په ایران کې خلکو د تیلو بیې د لوړېدو له کبله پراخ اعتراضونه وکړل. په همدې حال کې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار سازمان ایران تورن کړی چې د مظاهرو د ځپلو پر مهال یې تر سلو د ډیرو کسان وژل کېدل او د زرګونو نیول کېدل په قصدي ډول پټ کړي دي. د مظاهرې د نومبر پر 15 څو ساعته وروسته له هغه پیل سوی چې حکومت د تیلو د بیو د لوړېدو اعلان وکړ. دا اعتراضونه د ایران لږ تر لږه 100 ښارونو ته وغځېدل. دغه اعتراض کوونکي په څو ورځو کې وځپل شول. ایراني چارواکي د 50 کسانو د وژل کېدو خبر تاییدوي او وایي 1500 کسان چې 180 یې د مظاهرو تنظیمونکي وو نیول سوي دي. لا تر اوسه په دې مظاهرو کې د وژل سوي یا نیول سوي د کسانو دقیق شمېر معلوم نه دی، خو امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې ترڅ کې 133 تنه وژل سوي دي او شاوخوا 10000 کسان نیول سوي. د ایران ټلویزیون نن د خامنئي له قبله راپور ورکړ چې وایي د ایران خلکو یوه لویه ژوره او خطرناکه دسیسه چې په هغه کې د ویجاړۍ، شر اچولو او وژنې لپاره ډېرې پیسې مصرف سوي وې شنډه کړه. د خبرونو پای
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دوه نیول سوي فعالان د کمیسیون د عدالت غوښتنې په نتیجه کې دوی ته سپارل سوي.
بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه او هغوی ته وویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر نن مازدیګره له معترضو کاندیدانو سره د دوی بحثونو نتیجه نه ده ورکړې.
هیله مند سو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری رایې چې دي و ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کړو او ابتدایي پایلې لاړ.
حکومت وایي د چین لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار بسي. په کندهار کې هغه ملا امام نیول سوی چې پر یوه ماشوم په جنسي تیری او د هغه په وژنې تورن دی.
تقریبا زما درې کاله دلته کېږي چې زه امامت کوم په دغه مسجد کې، نو ما دا یو اته وار ورسره وکړلې.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران په لوی لاس د اعتراض کوونکو په وړاندې د تشدد د پټولو هڅه کړې ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دوه نیول سوي فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی د کمیسیون د عدالت غوښتنې په نتیجه کې ور سپارل سوي دي. ولسمشر مانی وایي چې د دغو کسانو دوسیه یې څارنوالۍ ته سپارلې، خو لوی څارنوالۍ وایي چې دغه دوسیه نه ده ترلاسه کړې. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وکاره سرچینه وایي د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی او همکار احسان حمیدی خوشی شوي. په دغه ریاست کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، دغه مطلب په څرګندولو سره د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا دوه کسان یې د دوی د خوندیتوب په هدف له ځان سره ساتلي وو چې اوس یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنل چې موسی محمودی او احسان الله حمیدی دوی تسپارل شوی او سبب د دوی په کړي تحقیق د چیرنې په هدف یو پلاوی وټاکل شي.
نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړو. هغه ټول چې موږ د دوه کسان تاسو ته تسلیمو. همدارنګه زموږ کې نن سبا ته کې دي چې د موضوع کې په دې باندې خبرې کیږي چې دغه موضوع د پلاتین لپاره یو سیستم باندې کار شي.
موسی محمودی او احسان الله حمیدی د تیرې پنځمې په ورځ هغه مهال ونیول شول چې دوی له دوه رسنۍ سره د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د ښوونځي د ځینو ښوونکو لولوري د جنسي تیری په اړه تحقیق خپور کړ. د روانې اونۍ د سه شنبې په شپه د ولسمشر مانی لولوري ویلامې خبره شوه چې پکې راغلی ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د دغه دوو کسانو دوسیه د امنیت ریاست څخه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. همدارنګه ولسمشر مانی ازادي راډیو ته وویل چې د احسان الله حمیدی او موسی محمودی دوسیه یې څارنوالۍ ته راجع کړي، خو د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې تر دې دمه دوی ته دا دوسیه نه رسیدلی. د احسان الله حمیدی د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی ته د ملي امنیت ریاست لوري هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی.
تقریبا امروز افروز میشه مو از هیڅ احوال نه درم ولی شب
نن و مورز دا چې موږ لا هغوی هیڅ احوال نه لرو، خو تیر شپه مو در رسنیو په خبرونو کې ولیدل چې دوی ملي امنیت نیولی. ملي امنیت چې اوس وایي چې دوی د دوی د خوندیتوب په هدف نیولی، حد اقل کورنۍ ته خو به یو احوال ورکړي. دا څو ورځې کې دي چې موږ له مړي او ژوندۍ خبر نه وو. که حقیقت ویل جرم وي نو نور به خلک حقیقت نه وایي، او دوی خو کوم جرم نه دی کړی، یوازې حقیقت یې په ډاګه کړی.
د احسان الله حمیدی او موسی محمودی همکاران وایي چې دا کار باید د ملي امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو ترسره کړی وای. دوی وایي ملي امنیت په جبر او زور په دغو دوو کسانو اعتراف کړی چې بل خپور شوی تحقیق ناسم وبولي او بخښنه وغواړي.
د فیروزی عزیزی راپور مو اوریدی. افغان حکومت وی د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار باسي. تر دې دمه افغان حکومت د چینی چارواکو لخوا د دې غونډې د جوړېدو د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکول سوی. اکرم الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دي ویل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی وروسته شوی. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تیرې اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دانه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي، بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دي په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي، نه د افغان حکومت. د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
فکر کوي چې کوم چارواکي یا استازي چې د سولې په تفاهمي ناسته کې برخه اخلي هغه د افغانستان د حکومت تصادلي کوي. د افغانستان د ملت دوه مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې د پورې د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دې دغه وروستی نږدېوالی د دې باید ودی چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کټې ته طالبانو ته ورسیږي.
ښاغلی خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړی شي، خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړه شي او نتیجه به څه وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل موترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړې. د کمیسیون په حواله په شپږشت ولایتونو کې د دوی د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش کار په بشپړېدو دی، خو خلک وایي چې د اعلان ځنډ اندېښمن کړي دي. امید ظاهر مل او په دې اړه بشپړ جزئیات.
جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله پکې د رایو بیا شمیرنې ته اجازه نه ورکوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت الله عمل نن د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه ور نه کړل شي، دوی به خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
مونږ نه مورته منتظر یو، هیله مند سو چې مونږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری رہے چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم مونږ جلا کو او ابتدایي پایلې لا مونږ شپږ ولایت اخلاص کو، بیا به رهبری مجلس کوي، وروسته د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکو.
دا په داسې حال کې دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره ورځ هم ورته خبره کړې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلون ویلي چې د معترضو نومادانو پښتون او اندېښنو ته یې د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی، خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانې کولو کې پاتې راغلی. ولسمشر تنومان عبدالله عبدالله د چهار شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري، بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. مخکې له دې هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د شنبې تر ورځې پورې د 300,000 رایو په اړه خپله پرېکړه اعلان نه کړي، دوی به خپل اعتراضونه پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکی ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د نورو مشورو او فرمایشونو ته په تمه ونه اوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید نور د خلکو وخت ضایع نه کړي.
په دې تاکید کوو چې د انتخاباتو کمیسیون دی نور وخت نه ضایع کوي، خپل ټایم لاینونه دی مراد کړي او د قانون او خپل طرز عملونو په رڼا کې دی د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
عام خلک هم وایي د کمیسیون په څو کارونو ستړي کړي. دوه تنه کابل میشتي اسمت الله او جاوید
نه اله په دې چې انتخابات شو دی ویل چې دغه فلاني تاریخ باندې دغه کې اعلان کیږي، هغه تاریخ پرې خو د بل تاریخ ورته وټاکل، ای بل تاریخ کې اوس دوی معلوم نه دی، د بل تاریخ معلوم
نه خلکو خاص غوښتنه پاغه شکل اعلان نشول او وخت چې خلک درديدونکي دي وسم در دی.
د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د تلیا میزان میاشتې په شپږم نیټه وشوي، خو اوس چې لیا د نیټې پوره دوه میاشتې تیریږي لای هم برخلیک معلوم نه دی.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له خصوصي شرکتونو سره د شاوخوا 15 میلیارد افغانیو په ارزښت د افغانستان د ځینو سړکونو د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د ترانسپورت د سرپرست وزیر په خبره په دغو تړونونو کې د دوشي بامیان، غور هرات او په جلال آباد کې دننه د سړکونو جوړول شامل دي. حبیب الرحمن تصویر او له کابل په اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت نامنی او د بودیجې کمښت په هیواد کې د سړک جوړونې پروژو پر وړاندې اصلي ستونزه ګڼي، خو بیا یې هم د سړک جوړونې له څو کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره نوي تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ ارزښت لري د چهارشنبې په ورځ د ترانسپورت وزارت د سرپرست وزیر یما یاري او په کابل کې د سړک جوړونې د شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شول. د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر په دې اړه جوړ سوی خبری غونډه کې وویل موږ مکلف یو چې د دوشي بامیان لویه لاره د بدیلی لویه لارې په توګه د سالنګ تونل د بندولو او ترمیم لپاره چمتو کړو. زموږ بله پروژه په جلال آباد کې شاوخوا 9 کیلومتره سړک نه دی. بله پروژه بیا له فیروزکو څخه تر هرات ښار پورې 10 کیلومتره سړک جوړول دی. دا د تړون پر بنسټ په دوشي سړک بامیان د دوهمې او پنځمې برخې د جوړولو چارې چې لګښت یې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د دوو کلونو په موده کې د غور هرات سړک د حکومت په پیسو په 13 میاشتو کې او د جلال آباد ښار سړکونه چې 9 کیلومتره کیږي هم په 15 میاشتو کې بشپړ سي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غور د خلکو استازي وایي چې دا پروژې باید په شفاف ډول پلي سي. وکیل عبدالظاهر لا بعد مرغ ځینې شرکتونه تړونونه دوهم لاس ته سپاري. دا موږ لیدلی دی دا د لویو پروژو کارونه له ستونزو سره مخ کوي. اړوند وزارت باید ترې څارنه وکړي تر څو دوی خپله په ښه کیفیت کار وکړي او له نورو شرکتونو سره تړونونه ونه سي، خو د ترانسپورت وزارت دغه تورونه ردوي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه ملا امام نیولی چې په دې ولایت کې یو ماشوم تر جنسي تیری وروسته وژلی و. څرنګه چې محکمې د دغه تورن ملا په اړه پرېکړه نه ده کړې، ازادي راډیو یې د نوم له خپرولو ډډه کوي. صادق رښتینی او په دې اړه نور تفصیل.
هغه خپل لس کلن زده کوونکی چې د زابل څخه کندهار ته د زده کړو لپاره راغلی و تر جنسي تیری وروسته تیره ورځ وژلی. په جنسي تیری او قتل تورن ملا امام خپل هم په خپل جرم اعتراف کوي.
په غازی غونډې کې د اتمې اوزیا سره زما امامت دی، زما سره یو طالب را سره ول او بل ورور ول مشر ول ول زما قربان هم دي. نو تقریبا زما درې کاله دلته کې چې زه امامت کوم په دغه مسجد کې. نو ما دا لیواتت اتک اتوار سره وکړی او سپک سپک اشن مې هغه پلان په ولا غو ورسته مې چې دې تشتدلې ما په ولا غو ولا هغه د بدن ډېر نازک هغه شون درد کې مانوس دي.
ملاس دا محل د کندهار په امنیه کومندانۍ کې دی. امنیتی چارواکي وایي عدلي څېړنو هم پر وژل شوي ماشوم د جنسي تیری مثبتې نښې موندلې. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي په جنسي تیری او قتل تورن ملا امام عدلي بنسټونو ته سپارل کیږي.
عدالت د سره یو ځای وسېدی د تقریبا اتوار لواتت ورسره کړی و چې وروسته دا لک د دست تښتېدلی و د بیرته په ازراجي بابا کې ګیر کړی و بیولی و هلته یې ولی و ډبولی و وروسته دا لک وضعیت ډیر خراب شوی و دی شپخانې ته راوړی و شپخانې پولیسو ته اطلاع ورکړی و پولیسو دغه ملا امام ونیوی
په عیني وخت کې د کندهار اوسیدونکي په جنسي تیری او قتل تورن ملا امام ته د سختې سزا غوښتنه کوي. د کندهار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سلطان محمد چیچی دته به چې سزا ورکول شي دته مثال به چې دته مثال دا نور خلک وویني عبرت مثال واقعي نه دی. دا کوچنی ماشوم مثال سبق وایي په مدرسه کې بیا دا ملا صاحب داسې وحشت ورسره کوي په داسې ظلم باندې به چې دېته سزا ورکول شي.
زما نوم غلام احمد دو حکومت سره د ټولو مسلمانانو سره د حکومت سره د مجرمینو ما هغه خلکو سره چې معنا مسولیت ولري باید ټولو مجرمینو ته په هر برخه کې باید سزا ورکول.
بلخوا د کندهار د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم دغه پیښه دردونکې بللې او په قتل او جنسي تیری تورن ته د سزا غوښتنه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په پکتیکا کې هر کال د پولیو ضد واکسین پر مهال په زرګونو ماشومان له واکسینا بې برخې پاتې کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي دې مسلې اندېښمن کړي دي. احسان آریان نور جزئیات وړاندې کوي.
په پکتیکا ولایت کې د پولیو د واکسینو د پلي کولو په وړاندې د طالبانو د مخالفت له امله ګڼ شمېر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. د دې ولایت مدني فعالان وایي وسلوالو کور په کور د واکسینو کمپاین بند کړی چې له امله یې په هره دوره کې کابو 50% ماشومان د واکسینو له څاڅکو پاتې کیږي. مدني فعال اد محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
ډیر کم کلو ته رسیدلی دي. کوم ولسوالۍ کې چې دولت حاکم د هغو ته رسیدلی دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسیدلی عوامه په هوایي هلته نسته.
د پکتیکا ولایت مدني فعالان د امنیت نشتوالی او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت ترڅنګ د پولیو په وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي ټیټکه چې هم یو ستر خنډ بولي. شیر رحمان سحاق د هغې کورنۍ غړی دی چې پخوا پکې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې اجازه نه وه، خو اوس وایي له کله یې چې کورنۍ د دیني عالمانو او ډاکټرانو له لوري د واکسینو په ګټو خبره شوې بیا یې واکسین نه دي قضا کړي.
په خانه مشرانو براته ویل چې پولیو واکسین له حرامو موادو څخه جوړ شوی ده او د ماشومانو د روغتیا لپاره یعنی تاوان رسوي. موږ چې کله د علما کرام او ډاکټرانو واوریدل چې پولیو د ماشومان د صحت لپاره غوره دي او د فلج مخه نیسي نو اوس ځکه نه قضا کوو.
پر ګمل برمل وزخوا خوشامن سر روزه زیړو کولسوالیو سربیره په پکتیکا کې نورې داسې سیمې هم شته چې ماشومانو ته پکې د پولیو واکسین نه رسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کمپاین په هر دور کې له 220,000 ماشومانو له جملې 115,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقیږي او پاتې نور د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او په یادو سیمو کې د اجازې د نه ورکولو له امله محروم پاتې کیږي.
تلوی خونه تر 3000 پورې ماشومان شاید واکسین شوی نه وي او همدا علاقې دار چې مخالفینو لپاره کور په کور باندې کمپاین پر ډیرو ولسوالیو کې اجازه نه ورکړل شوی.
که څه هم د پکتیکا د امیر خطر رئیس د یاد ستونزې د حل لپاره د پراخو هڅو خبر ورکوي، خو مدني فلن بیا په قومي مشرانو او ملا امامانو غږ کوي چې ټول خواوې د توحد سوي څو د واکسینو کمپاین ته کور په کور اجازه ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سره محکمې د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې د غزولو پریکړه وځنډوله. د پاکستان صدر اعظم د لوی درستیز د کاري مودې د غزولو پیشنهاد کړی و. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان څخه د معلومات غوښتي چې محکمې تر دې دمه څه کارونه کړي.
نن په عدالت کې هم په دغه کیس باندې چې د جنرال قمر باجوا د توصیه دریو کالو باندې نن هم باس روان دي. دا وخت پورې چې تم باس شوی دی او دا روان دي هغه کې ځنې پښتنې قاضیان کوي د حکومت د وکیلانو نه بیا چې کوم اټانی جنرل دی سارډوال دی. یو خبره خو نن چې جسټس چې کوم بیانونه وخت په وخت باندې غور کوي، یو خو هغه دا خبره کړې ده چې په ماضي کې فوجی مشرانو جنرالانو د ځان لپاره په خپله باندې لس کاله د ټکو ځان لپاره توصیه اخیستې وه او اوس چونکه دا مسله د عدالت راغره ده، نو عدالت په پدې باندې د قانون په دنیا یو خو سماعت کوي او ګوري. او بل مشر قاضی دا خبره موږ چیف جسټس چې د فوج کوم قانون دی دا هغه به هم ډیر زیات تفصیلی جایز او جایزه اخلي چې په ماضي کې دا کار نه دی شوی، او دا هغه وروسته به که د قانون مطابق د حکومت فیصله وي نو بیا به د هغې مطابق دوی فیصله هم ورکړي.
طاهر خان صاحب، تاسو هم د خلکو سره خبرې کړي یا هلته په پاکستان کې دننه شنونکي څه نظر لري چې عدلیه به دا ځل څنګه پریکړه کوي؟ آیا د پاکستان له حکومت او د پاکستان له پوځي ادارې سره به د دوی څه ډول برخورد کیږي؟
دا ډیر مهم پرمختګ دی. د یو فوج مودې د غزولو د دریو کالو توسي هغه په اول ځل باندې په سپریم کورټ کې په ستره محکمه کې هغه چیلنج شوی دی، د هغې خلاف اپیل شوی دی. سپریم کورټ په اول ځل باندې دغه رنګ اپیل هغه قبول کړی دی، هغه منظور کړی دی د اورېدو لپاره، او په هغې باندې بحث روان دی. ټول ډېر سوالونه کېږي د قاضیانو لخوا، د ججانو لخوا، چې یو خو د کنن پکې یو بل چې کوم قاضي دی منصور علي شاه، هغه دا خبره هم وکړه چې یو فوجي مشر چې هغه کله ریټایر شي، هغه کله موده ختم شي د هغه د نوکری، نو څنګه یو ریټایرډ فوجي مشر هغه بیا درې کاله دغه پاره نوکری کې توسي کیږي؟ هغه دا وایي که د حکومت وکیلان مونږ په دې باندې مطمئن کی چې څنګه یو ریټایرډ فوجي بیا درې کاله لپاره نوکر کیدی شي؟ او بل دا چې لکه دې سره هغه د عدلیه د عدالتونو هغه ازادي، ځکه چې په ماضي کې د سپریم کورټ او ډېرو ججانو به اکثر د ډکټرشپ د فوجي حکومتونو هغه به منظورول، هغه به د هغې به تایید کو، نو لیکن اوس لږ بدل ښکاري ماحول په پاکستان کې. د خلکو امیدونه هم دي چې سترې محکمې یا قاضیان دوی داسې فیصلې وکړي چې هغه د پاکستان په تاریخ کې یو نوی باب وي، نو لکه دغه اهمیت.
اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې د سترې محکمې لخوا د پاوز د مشر د کاري مودې د غزولو د پریکړې پر ځنډېدو خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران په لوی لاس د اعتراض کوونکو په وړاندې د تشدد د پټولو هڅه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان نن په ویلمیه کې ویلي چې په ایران کې د اعتراضونو له پیله تر 340 زیات کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د ایران چارواکو تر اوسه د وژل شوو دقیق ارقام نه دي خبرې کړي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایرانه په زرګونو اسناد او ویډیوګانې ورسېدلې دي. نور لیسمت څاروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د ځورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 40,000 پیغامونه او ویډیوګانې او عکسونه ترلاسه کړي دي. پامپیو پرون سه شنبه په یوه مرکه کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ په خپله وروستي اعتراضونه چې د ایران په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه تر ووتل. پامپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤل وبلل. د وویل د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو وغوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. پامپیو همداراز وویل چې تر اوسه پورې دا ډول 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه د ټلګرام له لارې ترلاسه کړي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي. لبلی خوا ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه د خبرېدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو لري. ایرانی چارواکو پر دې تلویزیوني شبکې تور پورې کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د خبرونو او راپورونو د خپرولو په ترڅ کې بې طرفي نه درایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تېره اونۍ د تیرو د بیو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل وی پانه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي دي.
د ازادي راډیو اوسنی نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له فرشته نگانه واوري. مهرباني.
تشکر.